دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم زه احمد شکیب دوستیم په موکړی د دې مهال خبرونه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په روسیې او ترکیه کې د سولې باړه جوړیدونکو غونډې د قطر د خبرو د بهیر تکمیلوونکي دي د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د گاونډیو او د سیمه د هیوادونو له هڅونه مننه کړې ده وزارت په یوې لمی کې لیکلي چې د روسیې او ترکیه غونډې د قطر پروسې بدیل نه دي ټاکل شوی چې د روان مارچ میاشتې په 13 مېټه په مسکو او په راتلونکي میاشتې په ترکیه کې د سولې پاړه جلا غونډې جوړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایران څخه شپږ سوه نهه تن افغان بندیان هیواد ته انتقال شوي دي چارواکو نن ویلي چې په دغو بندیانو کې 12 ښځې شامل دي دغه بندیان د افغانستان د حکومت او ایران د هوکړې له مخې هیواد ته راستانه شوي او ټاکل شوی چې د خپل حبس پاتې موده په افغانستان کې تیره کړي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیره اونۍ هم 306 تن افغان بندیان هیواد ته انتقال شوي وو کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له عدلي وزیر فضل احمد مانوی سره په یوه لیدنه کې ویلي چې د مهال شاوخوا 40 زره افغانان په ایران کې بندیان دي چې د 2600 بندیان دوسی بشپړ شوي او افغانستان ته د ستنېدو لپاره چمتو دي د بغلان پوهنتون د استادانو د عملې پر موټر وسلوال برید کې یو محصل او موټر چلوونکی وژل شوی او شپږ تن استادان ټپیان شوي دي د بغلان د امنیه قومندانۍ وایان جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې پیخن نن سهار د پلوخمري او د قند فابریکې د لارې په اوږدو کې رامنځته شوې ده د بغلان امنیتي چارواکو د یاد ولایت د پوهنتون پر استادانو حمله د وسلوالو طالبانو کار بلله خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه برید دوی نه دی کړی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون پر استادانو برید غندله او له اړوندو امنیتي او کشي ارګانونو څخه په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده په نړیوالو خبرونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن نن په ټوکیو کې د جاپان د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره وکتل چې په بحر الکاهل حوزه کې د چین د زیاتیدونکو ادعاګانو او د شمالي کوریا د دښمنیو په مقابل کې خپل ملګرتیا تازه کړي بلینکن له خپل جاپاني سیالتوشی میتسوموتیګي سره لیلې د کاته ورسته په یوې خبري غونډې کې د ګډو هدفونو په خاطر د خپل ملګرو د ائتلاف د تقویل لپاره د بایدن د ادارې ژمنه تکرار کړه لدی مخکې بلینکن ویلي و چې واشنگتن او ټوکیو په دیموکراسي بشري حقوقو او د قانون پر حاکمیت باور لري خو په سیمه کې کبرماده یا چین د غورځښتونو ته خطر پیښ کړی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د او د امریکا د دفاع وزیر دواړه د چین له دې حس سره مخالف دي چې لمخي بیجنګ په ختیز او د جنوبي چین په سمندرګي کې د یو لړ بدلون لپاره کوي بلینکن او آستن پرون په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې د ویګړې مقاله په ترڅ کې لیکلي و چې چین په دې لټه کې دی چې په سیمه کې نړیوال نظم تهدید کړي د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیران سبا جنوبي کوریا ته سفر کوي د استرازینیکا واکسین د جنوبي اوارزو په اړه د یو لړ ریپورتونو لغ خبرېدو وروسته درې اروپایي هیوادونو جرمني فرانسې او ایټالیا له دغه واکسین نه استفاده ځنډولې ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د استرازینیکا واکسین مسؤول دی او کوم خطر نه لري خو د جرمني د روغتیا وزیر ویلي چې دوی په احتیاطي ډول دغه واکسین د نه کارولو پریکړه کړې ده د شنبه په ورځ ناروې اعلان وکړ چې د واکسین د تزریق نه وروسته یو کس د مغزي خونریزۍ له کبله مړ شوی او درې کسان نور چې وینه یې غوټه شوې وه په روغتون کې بستر شوي دي د ناروې د روغتیا وزیر وویل تر اوسه پورې دا نشو ویلی چې آیا دا درې پیښې د واکسینونو له کبله وشوې که بله وجه لري نن خلکو په میانمار کې د نظامي واکمنۍ پر ضد د لسګونو وژل شویو معترضینو جنازې خاورې ته وسپارلې دا مراسم په داسې یو وخت کې روانو چې احتجاج کوونکو له امنیتي مامورینو سره په مقابله اخته وو او په دې ترڅ کې یو تن وژل شو ملګرو ملتونو خبرداری ورکړل چې د فبروري په اوله د آنګ سان سوچی په مشرۍ د منتخب حکومت لړنګېدو وروسته به د میانمار ولس له لوګي سره مخامخ شي امنیتي قواوو د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه شل تنه په ډزو کې وژلي دوی له دې یو ورځ مخکې څلور اویا تنه نور کسان هم په ډزو کې وژلي وو د رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ریپورت ورکړی چې لسګونو یمنی مظاهره چانو نن د سه شنبه په ورځ په جنوبي بندري ښار عدن کې د جمهور ریاست په ماڼۍ برید کړی دی دغه مظاهره چان د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو زیاتېدل غواړي دوه اینی شاهدان ویلی چې د یمن صدر اعظم معین عبدالملک او په بین المللي سطح د پیژندل شوی رسمي حکومت نور غړي په ماڼۍ کې باندې د ادم د خار زیاتره برخه د هغو بیلتون غوښتونکو قواو په لاس کې ده چې جنوبی انتقالي شورا نومیږي. دوی له دې مخکې د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر خلاف جنگیدل او متحده عربي اماراتي ملاتړ کوي. د خبرونو په
تنارې خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د حکومت لخوا د بشري حقوقو د مدافعینو د ملاتړ د کمیسیون جوړیدو ته په اشاره ویلي دي چې دغه کمیسیون په تیرو دریو میاشتو کې د بشري حقوقو د مبارزانو د خوندیتوب لپاره هیڅ عملی اقدام نه وکړي، مګر د افغانستان حکومت دا سرګندونې ردوي او وایي چې په دغه وخت کې د بشري حقوقو د مدافعانو د خوندیتوب کمیسیون د کاري طرز عمل په جوړولو باندې کار کړی دی. ممتاز بهیر په دې حقله راپورټ را لګولې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د توتريخوالي په لوري کې ژوره اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې د ګواښونو د منځوړلو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. د سازمان د سه‌شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس له فرمان څخه لس باندې درې میاشتې په تیریدو سره د بشري حقوقو مدافعینو د ملاتړ کمیسیون په رسمي ډول رامنځته شوی دی، خو تر دې مهاله د عملی میکانیزم طرح او یا ستراتیژي د جوړولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. په جنوبی اسیا هیوادونو کې دغه سازمان سیړونکو زمان سلطانی امریکا غټ اول
در حدود 3 مو مشکې کمیټې مشترک
برای شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره ګډه کمیټه په افغانستان کې جوړه شوې ده، خو دغه کمیټې تر اوسه په عملی توګه خپل کارونه نه دی پیل کړی او دغه راز د بشري حقوقو د مدافعینو او د مدني ټولنې د فعالینو د ملاتړ او خوندیتوب لپاره کار نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا او اقیانوس د برخې مدیر یامنی مشرا ویلی چې د بشری حقوقو د مدافعینو کمیسون په فعالیت د خلکو د ژوند په بیا تمام شوی او د تو تاریخوالي کومولو په برخه کې هیڅ رک نه لیدل کیږي. نو موړه ټینګار کړی چې ګډ کمیسون باید ژر تر ژره خپل کار چټکړي او د بشری حقوقو امنیتی اړتیاوې د خپل لومړی توبونو کې ونیسي او د ټولو ګواښونو او بریدونو په تړاو د سیړنې وکړي او په دې برخه کې اړوند مسولین تر پښتنو او ګرویګونو لاندې راولي. خو افغان حکومت دا سرګندونې ردوي او وایي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د ملاتړ ګډ کمیسون د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کړنلارو د جوړولو په برخه کې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتو سلاکار محمد هدایت امریکا غږ ته وویل
په شکلي ډول
او د کمیسون د کار فورم چې په څه ډول باید وي نهایي شوی دی او له ټولو مهمه دا چې د مدني ټولنې له بنسټونو څخه د 2015 کال څخه تر 2020 کال پورې د بشری حقوقو د مدافعینو په وړاندې د توتريخوالي د قضیو یو جامع راپور وغوښتل شوی دی چې په هر یو باندې باید کار وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو وروسته د بشري حقوقو او رسنیو یو لسکار کونکي په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا بریدونه غندلې دي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لالوای چې یوازې غندنه کافي نه ده او دغه سازمان او اړوند ادارې باید د توتريخوالي او هدفي بریدونو د پای ته رسولو په برخه کې عملی اقدامات وکړي.
په دغه وخت کې چې د وی خوانه د سولې خبرې روانې دي او د بلې خوانه توتريخوالي لوري کچې ته رسیدلې ده او ملکی مرجوبله او هدفي وژنې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي، نو موږ په دې باندې غږ کوو چې مستقیمن لاس په کار شي تر څو پورې د جنگ په خکیل خو باندې فشار راوړي، تر څو پورې جګړې ته د پایټکې پیدا کړي او د دې په خوا کې هغه پیخي چې هغه په جنگي جرمونو کې راځي د هغه عاملین باید ونیسي او د عمل په سزا باندې ورسوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کچې زیاتوالي په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روانې کب میاشتې په 22 ورځو کې په افغانستان کې د جګړې خکیل خو 209 ملکیانو ته مرګ جوړه اړولې ده. دغه کمیسون د معلوماتو په اساس له دیش میرین 18 ملکی کسان وژل شوی او 215 ټپیان دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو اړیدونکو د عام روغتیا او د پوهنې وزارتونو خوونکو او د پوهنتونونو استادانو ته د کورونا د ویروس د واکسینو د تطبیق لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړه. د پوهنې وزارت ویلي دی چې تر دوه هفتو پورې په سړو سیمو کې خوندي به تر پرانستل کیږي. که په خوندیو کې احتیاط ونشي نو خوندي خای بیا بیرته وتړل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له رپورت راکړی دی.
د عامه روغتیا او د پوهنې وزارتونو چارواکو د دوشنبه په ورځ د الفت په نوم کابل کې په خوندي کې خونکو ته د کورونا وایرس د تطبیق لړۍ پیل کړ. په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د دغه وزارتونو چارواکو سربیره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو هم ګډون کړو. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې افغانستان په نړۍ کې د نورو هیوادونو پر خلاف د امنیتي ځواکونو منسوبین هم د کورونا د واکسین د تطبیق په لومړي پړاو کې شامل.
افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې په دویم بچ واکسین چې موږ ترلاسه کړی دی معلمین او د پوهنتونونو اساتید مو شامل کړی دی. زما ملګری دلته د یونیسف ډبلیو ایچ او ناستی د دوی ټول توصیه او مشوره معقول او مبانیو باندې نورو هیوادو کې دا دی چې هغه کسان چې سنې زیات دي مستقیم دی هغه ته تطبیق سي. معلمین کې موږ هیڅ تفکیک نه دی کړی.
د پوهنې وزیر میرمن رنگینه حمیدی دی غونډه ته په وینا کې له خونکو او غوښتل چې کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې دي د عام روغتیا وزارت سره مرسته وکړي او په ټولګیو کې د تدریس پر مهال دي زکوم تا هر ورځ د کورونا او بعد ناول غیزو څخه د بچپاتې کېدو په اړه معلومات ورکړي. میرمن حمیدی ویل چې یو ونه ورسبا په سړو سیمو کې زکونه خو ته ستانش خو کې دي وترل شي.
مکتبونه د خیره یو هفته بعد شروع کیږي په سرسیل منطقو کې. ګرم سیر خو مکتبونه وس هم جریان لري نو جدي خواهش د ټولو سدي چې نه تنه خپل مسکونه واغوندي شاګردان تشویق کړي چې مسکونه واغوندي. هغه ټول خواهشونه چې وزارت محترم ساتامه زموږ سره کوي لطفا همکاري ورسره وکړي. چونچې نه غواړو چې یو کال مزایا کې د شاګردانو د درس خدای نه خسته از مش د بیتیاتی سداسې نسی چې بیا مش مجبور کی چې دوام ځل مکتبونه بند کړو.
دی غونډه ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د بلاتر د ادارې مرستیالي شیماسین ګوپتا په خپل وینا کې ویل چې انسبه ټول ولایتونو ته د کورونا واکسین په لګ او ساتلو کې د عامه روغتیا وزارت سره مرسته وکړي.
یونیسف از ترانسپورټینګ د واکسین.
میرمن ګوپتا ویل انسبه څلور دي ولایتونو ته د کورونا واکسین انتقالي اولته په یخو یخچالو کیساتی روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او کورونا د واکسین د تطبیق لپاره واکسیناتوران روزي. تر اوسه 1200 واکسیناتوران روزل شوی. د نسب د ادارې د چارواکي ویل لکه د نورو ساري ناروغي په څیر خلک باید د اوږدې مودې لپاره د کورونا وایرس ژوند کول سره ځانونه عادت کړي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح هم د خلکو وغوښتل چې روغتي تدابیر دي په پام کې ونیسي او کنه دغه هیواد ته د کورونا بل صفه را روانه ده. هغه په ایران او پاکستان کې د کورونا وضعیت ته په پام لرنی دغه هیوادو سره په ګوان کې پروتو ولایتونو وضعیت هم اندېښنې وړ وبله او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت یادونه وکړه او ویل چې ننګرهار کې د کورونا د وایرس تازه پیښې د اندېښنی وړ دي. ډاکټر مجروح ویل چې د ننګرهار څخه کابل ته هم رسیدلې شي. په تیرو سلیږي ساتونکو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس یوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې لاس د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوې. تیر ورځ هم په دغه ولایت کې د کورونا وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 55014 تنه د کورونا په ناروغۍ اخته شوي چې له دغې ډلې 2315 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9340 نه هني ویتنا نور پر کرونا دخته کیدو د تخشی وی.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د توخی او پرنج پر وخت د سمال او یا تنگل خلی تا اونیسو. لکو را به ضرورت بحر و نوزو. او دو تو پر وقت ماسک باند خلا او پزا پده. دیگه ده هر چه صحت خوندی کی گی. زنم شباش نایم.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په شمالي ولایتونو کې د هوا د ناڅاپي یخېدو او د واورې د ورېدو له امله د میولرونکو ونو ګلان وچول او باغوانان وایي چې سکل به د دوی باغونه ښه حاصل ورنکړي، مګر دغه واورې د للمي ځمکو غنمو ته ګټه وکړه. د د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت را کړی دی.
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې چې میولرونکو ونو او باغونو ګلان کړي وو، یو دم د هوا له یخېدو سره یې د باغونو ګلان وچ کړل. باغوانان وایي چې د هوا په ناڅاپي یخېدو سره یې باغونو ګلان وغورځول او هغه ونو چې غوړی کړي وو غوړی وچه شوې ده. په شمالي ولایتونو کې د حد په اخیرو لس ورځو کې واوره ورېده او هوا یې یخه شوه چې باغوانانو ته زیان اړولې ده. خو هغه دهقانان چې په للمیز مکو کې غنم کرلی وای چې دغه واوري او بارانونو په للمیز مکو کې کرل شو غنمو ته ګټه کړې ده. د قندوز دهقانان د ورستۍ یخنۍ او ورختونو په اړه داسې وای:
د ما نوم محمد عمر ده، د قندوز دی ولایت یم، ګورباغ اوسیدونکی یم. یخنۍ په دې باندې په انسانانو باندې دا تاثیر کوي، ونه خلایسته پرې ده، دا ټول مکمله شایان د خلکو لبین لاړل، ډیر خسارت خلکو ته ورورسید، ډیر تاوانی سول خلک، خل ډیر غریب خل دي د قندوز ولایت. میوې دغه پیلن چې ګوري په دغه یخنۍ کې دغه سو ورځې ډیر یخنۍ وګوره، اندازې نه تیره زه خپل میوې لرم مکمله پاکې بلې وټه کېده، یعنی اصل نه کوي سکاله.
مد یوسف زمان يم د قندوز ولایت اوسیدونکو. سکاله واډه ری خښوله فصلونه چې کومه غي خراب کړل، لکه غنم په واوري په وښولې راجیک شوی په ملا باندې مات شول، ټول ونه ګلان کړي او غي ورجول میوه ته زیان ورسو.
یو بل دهقان غلام احمد چې په لل مزمکه کې غنم کرلی وای چې رواني یخنۍ باغونه خراب کړل، خو غنم ته ګټه وکړه. هغه وای چې سکال با د غنم حاصلات زکه زیات شي چې للمیز مکه خړوب شوی.
بارندگی بعضی فصلا بسیار فایده کرد، بعضیش دیگه توان کرد، گلای بعضی درخت ها را از بین برد.
دواوری ورخت زینو فصلونو تا زیادا گتا وکده، خو زینو فصلونو لکه باغونو تا یه توان وکرد. دوونو گلانی لمنزه یورل، خود غنمو او نورو فصلونو تا یه گتا کرده. یو شمیر هغه کسان چې د پلاستیک لاندې سبزی کری وای چې د دوی سبزی نوې راشنه شي او کله کله به یې لمر ته ښکارا کوله. خو د واوري ورخت هوا ډیره سړه کړه او د بې وخته کرل شوو سبزیجاتو کښت یې مړاوې کړی دی. دوی وای چې که یې کرل شوې سبزی وچه نشي او بیرته شنه شي نو نرخونه به یې لوړ وي، ځکه چې کم دهقانان تر پلاستیک لاندې له وخت مخکې سبزی کری. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر اقتصادي مرستې د لایحه د لاسلیک کولو وروسته په روانه هفته کې د هیواد بیلابیل ایالتونو ته سفر کوي. مستحق امریکایان به هم دغه هفته کې نقد پیسې ترلاسه کوي. د آشنا تلویزیون راپورتا پام وکړئ.
په نیویارک ښار کې بیګاش په د کورونا وایروس لامل د لومړی مړی شوی کس او د وایروس له وجې د کارونو د بندیدو کلیزه ولمنځل شوه.
مون دلته د ډیرو خلکو د درناوي لپاره راټول شوی چې ځنې پیژنې او ځنې نه، خو باید هیڅ کله هغوی هیر نه کړو. هغه خلک چې روغتیایي مرکزونو کې د خپل عزیزانو نه لرې مړ شول.
د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې یوازې په نیویارک ښار کې شاوخوا 10,000 خلک د کورونا وایروس لامل مړ شوی دي.
زه له ټولو څخه غوښتنه کوم چې راځئ په ګډه هو خلکو ته د درناوي لپاره چې پر موږ ډیر ګران وو او په کورونا باندې مړ شول یوه شیبه چوپتیا غوره کړو.
د کارولینا ارناندس پلاچ له مکسیکو څخه نیویارک ته د خژوان په لټه کې راغلی و. تیر کال اپریل میاشت کې د کورونا له امله مړ شو.
تر ننه پورې زما په یاد نه دي چې ما آخر ځل هغه کله په غې کې نیولې و. دا ډیره دردونکې ده، خو داسې نور شیان دي چې هیڅ کله به مې هیر نشي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مرسته په لاره کې ده. ولسمشر بایدن او مرستیاله کامل هارس روانه ونی دی 1.9 تریلیون اقتصادي مرستو د ترویج لپاره چې تیر ونی لاسلیک کړه د امریکا غنو ایالتونو ته سفرونه کوي. خو د مرستو د غلاهیه ته هیڅ جمهوری غوښتونکي رایا ورنکړه او استدلال کوي چې دا اقتصادي بستر ډیر ستره او غیر متمرکز مرسته ده.
جمهوریت غوښتونکي غواړي یقیني کړي چې خلک واکسین شي، ماشومان ښوونځي ته بیرته ولاړ شي، خلک بیرته خپل کارونو ته ولاړ شي. خو موږ نه غوښتل چې د ډیموکراتانو سره ودرېږو، ځکه هغوی هڅه کوي د بحران ګټه واخلي.
د سینن لخوا یو نظر پوښتنه ښیي چې 1.5% خلک د دغه اقتصادي بستې ملاتړ کوي. د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي د جمهور غوښتونکو د ملاتړ نشتون یوازې په پلازمینه واشنگتن کې شته.
تاسو ډاډ اوسئ چې د جمهوری غوښتونکو ایالتونو او ټولنې به له دغو مرستو څخه ګټه واخلي، نه یوازې چې شکایت به ونه کړي بلکې په خپلو کورونو کې به یې ملاتړ هم وکړي.
سپینه ماڼۍ په پام کې لري چې ځینو استادو جیپورو چارواکو او څلور سوه ښاروالانو او والیانو ته دا دنده ورکړي چې په ټول امریکا کې د محلي تلویزیونونو له لارې په دې بستې له خلکو سره خبرې وکړي چې د دوی او د دوی د ټولنې دپاره د مرستو دا بسته څه معنا لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د ننګرهار په ولایت کې په مخدره موادو د معتاد ماشومانو د علاج په شل بستریز روغتون کې 12 کلن ماشومان هم بستر دي. دغه ماشومان په بیلابیلو نشئی موادو معتاد شوي دي. د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په دې وروستیو وختونو کې په نشئی موادو د ماشومانو د اخته کېدو شمیر زیات شوی دی.
په ننګرهار کې په نشئی موادو د اخته ماشومانو په شل بستریز روغتون کې داسې کوچنیان هم بستر دي چې عمرونه یې له 12 کلونو څخه اوړي. دوی چې په ټابلیټ کا شیشه، چارسو او هیروینو اخته سوي وایي چې د خپلو ملګرو له لاسه په نشو روټ سوي او اوس یې صحت په شکې دو دی. ګل رحمان معتاد دی.
زه په داسې ډول منډیوالانو ته مسیرا وسلم اول مې سګرټ کې به مې سوار بیا چارسو نه په ټابلیټ او بیا په شراب هم دی.
ګل رحمان اوس شپاړس کلن دی. هغه درې کاله مخکې په نشئی موادو معتاد سوی چې له همغې ورځې راهیسې بیا ښوونځي ته نه دی ورغلی او وایي که بیرته جوړ سي نو ښوونځي ته به ولاړ سي او خپل راتلونکي ته به پام وکړي. یو بل معتاد چې 18 کاله عمر لري له تیرو درو کلونو راهیسې په نشئی موادو اخته دی. وایي تر څلورم ټولګي درس لوستی او بیا یې پرې ایښی دی. خو داسې چې اوس یې صحت په شکه دو دی غواړي بیرته ښوونځي ته ولاړ شي.
سبق
ته ویو
بس هغه مخکې به مکتب و هغه نه به پټې دې پټې نه شو راغلی.
څوم څنګه پورې دی
څلورم پورې
تا نګر هر کې د معتادینو د 1.5 بسترې ضرورتون مشروعي په خوا د کم اور ماشومان شمیر کم و چې د درملنې لپاره راوستل کېدل خو اوسې کچه لوړه سوې ده. ډاکټر سمین ګل ستانکزی د ننګرهار د معتادینو د روغتون رئیس دی.
هر کې خصوصا د نشي توکو ته اسانه لاسرسی ده. بیکاري ده. داخلي بیزای شوي کسان دي چې له کونړ نه خلک راغلي په ننګرهار کې اړولي، له لغمان راغلي ننګرهار کې، د افغانستان له اکثره نور ولایتو ننګرهار دوامدارنګه، کوم مهاجر چې له پېښور راغلي اکثره په ننګرهار کې پراته دي. نو دغه یو غټه وجه ده د معتادینو د شمېر د زیاتوالي.
ولسي خلک هم اندېښمن دي چې که نشئی موادو ته لاسرسی همداسې اسانه وي نو د معتادو ماشومانو کچه به نوره هم.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پکتیا د پوهنې ریاست د دینی عالمانو سره په ګډه ښوونځیو او دینی مدرسو ته د زده کوونکو د جذب لپاره کمپین پیلوي. توقع ده چې سږکال په دغه ولایت کې قریب 6000 هلکان او جنکۍ په ښوونځیو کې شامل شي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله نور تفصیل را لېږل دي.
په داسې حال کې چې د نوي ښوونیز کال پیلې دوته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، پکتیا د پوهنې ریاست د دینی عالمانو په همکارۍ د اسلامي افغاني او غیر سیاسي په هاني تر نوم لاندې خوانځي او ديني مدرسو ته د ماشومانو د جذب لپاره کمپاین پیلوي. د پکتیا د پوهنی رئیس کوچای ځازای وایي چې د ديني عالمانو په مرسته او مشوره غواړي د دغه ولایت په لری پرتو سیمو کې خوانځي د زده کوونکو د جذب شمیر زیات کړي او د ديني زده کړو لپاره هم اړینې اسانتیاوې برابرې کړي.
هغه ماشومان چې د خوانځي سینې پر کله دی او په خوانځي کې شامل دي هغه والدین په خپل خوانځي کې موږ ته شامل کړي. پکتیا پوهنی ریاست په تمامه معنا باندې آمادګی لري چې د پکتیا څومره ولسونه دي د دوی لپاره په متوازن شکل سره تعلیمي خدمات وړاندې کړي.
د پکتیا د دارالعلوم ښوونکی او دینی عالم نور احمد وایي چې په دغه کمپاین کې د جمعتونو د ملا امامانو او خطیبانو له لوري په کلي او بانډو کې خلک هڅول کیږي چې خپل ماشومان د زده کړو لپاره ښوونځي او دینی مدرسو ته ورولېږي. هغه وایي چې په یاده برخه کې د دینی عالمانو رول خورا مهم دی او دوی هیله مند دي چې راتلونکی ښوونیز کال به وکړی شي د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راولي.
زما فکر باندې عالمان رول دلته ډیر زیات مهم ده، ځکه عالمان ته افغانستان کې یو ډیر غټ قدر ورکول کیږي او عالمان خلک کولی شي تشوي کې د قرآن آیاتو په باندې په اساس باندې د حدیثو په اساس باندې د نورو علماو د نورو خلکو په کیسو په وړاندې کولو باندې دوی ته دا خلک تشوي کې تر څو خپل اولادونه معارف ته راولېږي. او بل دا داسې یو علما په دې باره کې ډیر زیات رول بولي، ځکه علما چې دي اول چې خپل والدین اولاد معارف ته لېږي نو مساجد ته لېږي، محراب او امام ته لېږي، نو له همغې خاطر نه د خلکو فوکس او د خلکو توجه علما ته ډیره زیاته ده. نو علما کولی شي خپل او دغه مختدیان تشویق تر څو د اولادونو معارف ته راولېږي.
د پکتیا په هاني ریاست مسؤلین وایي توقع ده چې ساکل په دغه ولایت کې شاوخوا 6000 هلکان او نجونې نوي په ښوونځیو کې شامل کړي. تیر تعلیمي کال په دغه ولایت کې شاوخوا 2000 زده کوونکي ښوونځیو ته تلل چې 3000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
درنو او محترمو اوریدونکو، بل خصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوي. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتي، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کښینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندۍ په امید.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.